وخت سهار اته بجی دی درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنه زه فریده هوټ سیفیم لخپل همکارانو سره استډیو ته راغلی او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې د ناتو په مشرۍ د ایساف یو لوړ رتبه مقام اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د طالبانو حملې ډیر شي خو د انتخاباتو بهیر به ټکنې نشي کړی. په هلمند او کونړ کې مو د انجونو او شاګردانو له حاله خبرو چې دوی وایي یا لیسنه لري او یا هم که ښوونځی لري امکانات ورسره محدود دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو پروګرام هم لرو خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. فراه وادي وړاندې کوي.
لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت لا ټینګولو لپاره یې د ملي اردو په چوکاټ کې یو نوې فرقه جوړه کړې ده. د پکتیا ولایت د امنی ولسوال د خپلو درو زامنو سره په یوې بمې چاودنه کې ووژل سو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دا له وخت څخه د مخ خبره ده چې څوک وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي به ګټوره وي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په واشنگتن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ویني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت لا ټینګولو لپاره یې د ملي اردو په چوکاټ کې یو نوې فرقه جوړه کړه. د ملي دفاع وزارت چارواکو د کابل د 111 نمبر فرقې د پرانیستلو پر مهال وویل دغه فرقه به د افغانستان د ملي پولیس، ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د کابل ولایت او ښار د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي. په کابل کې اوس مهال وخت په وخت چاودنې او ځان وژونکي حملې کیږي چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي دي. د پکتیا ولایت د امنی ولسوال پرون له غرمې وروسته له خپلو درو زامنو سره په یوې بمې چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیه قمندان دولت خان زدران ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ولسوال نادر پر موټر په داسې حال کې وسو چې نوموړي شرنې ته روان و. هغه ویل په چاودنه کې یو نفر ټپي سوی هم دی. طالبانو د پیش مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې په چاودنه کې د ولسوال په ګډون شپږ دولتي عسکر وژل سوي دي. بلخوا د خوست ښار لویدیز لور ته د شمباوت په سیمه کې د ملي اردو په موچر د ماین چاودنه سوي. په خوست کې د ملي اردو د لیوا مرستیال ذهین وردګ ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې یو سرتیری پکې ټپي سوی دی. د کونړ ښار ته څیرمه په یوې سیمه کې پرون غرمه توغندۍ لګېدلې. یو کس یې وژلی او لس نورې ټپیان کړي دي. د کونړ د مرکزي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان ټول ماشومان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې توغندۍ د ښار شمال لور ته له یوه غره ویشتل سوی دي. د خوست صرافانو د یو بل صراف د وژلو په اړه چې د ائتلافي ځواکونو لخوا وژل سوی دی د کار نه کولو احتساب کړی دی. د سه شنبه په ورځ د خوست ښار په شمالي سند کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو صراف په شخصي موټر کې تر ډزو لاندې راغی او ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر ویاند وایي ځواکونو هغه ته د موټر د درولو اختیار ورکړ خو هغه خپل موټر ونه دروي. له همدې امله هغه تر ډزو لاندې راغی. خو د چهارشنبه په ورځ ټول صرافانو دغه پیښه وغندله او د احتجاج په توګه یې خپل دوکانونه وتړل او د کار د نه کولو په احتساب یې لاس پورې کړ. دا د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه شپه ورسته وړاندې کیږي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي وایي دا له وخت څخه د مخ خبره ده چې څوک وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي ګټوره ده او کنه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جون ویل دغه موضوع به په یوه کال کې څرګند سي. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان د اردو د وروستیو هلو ځلو چې د سوات په دره کې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګ پیل کړي او دا چې ولس هم ورسره همکاري کوي دی ډېر ډاډمند کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره په واشنگتن کې ویني. تر دې کتنې لا د مخه د فلسطین مشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن سره خبرې وکړې. میرمن کلینتن وویل متحده ایالات غواړي چې یهودیان بې له کوم استثنا د خپلو میشت ځایونو پراخول بند کړي. عباس له اسرائیل سره د سولې د خبرو بیا پیلول تر هغې بند کړي چې اسرائیل د یهودي آبادیو ټول فعالیتونه بند کړي. فلسطینیان وایي دا میشت ځایونه ناقانونه دي او په خپل ګاونډ کې یې له شتوالي انکار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل نن تاجکستان ته ځي. عبدالله ګل چې سیمې ته په سفر وتلی پرون یې په قرغیزستان کې او هلته یې په ترکیه کې د کردانو د 25 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د عجلو اقداماتو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونه اټکل کوي چې په روان کال به د نړۍ اقتصاد په سولې کې 2.5 ضعیف سي. نوې څېړنې خبرداری ورکوي او وایي له دې سره چې د نړۍ یو شمېر حکومتونو د روان اقتصادي بحران په مقابل کې اقدامات کړي او بانکونه یې ژغورلي، خو د دې امکان شته چې نړیوال اقتصادي بحران به تر 2000 میلادي کال وروسته هم دوام ولري. له بلې خوا په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د افیو نړیوال سازمان راپور وایي چې اقتصادي بحران بشري حقونو ته هم زیان رسولی دی، ځکه چې ډېر خلک له همدې عمله بې امنیتي سوي دي. له بې امنیتي، بې انصافۍ او د بې عزتۍ سره مخامخ دي. دغه 400 مخیز راپور په لندن کې خپور شوی دی. د افیو نړیوال سازمان مشر ایرین خان وایي ډېر حکومتونه د اقتصادي بحران له کبله نه دي توانېدلي چې بشري حقونه خوندي کړي. او ګرجستان پر روسیه تور لګوي چې مسکو د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون فشار راوستلی چې د ګرجستان په اړه په خپل وروستي راپور کې بدلون راولي. په ملګرو ملتونو کې د ګرجستان سفیر الکساندر لومایا وایي روسیه بان کی مون له خوش ګوتی نیولې چې د ګرجستان په اړه په وروستي راپور کې بدلون راولي، خو روسیه دا خبرې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو مخکنیو راپورونو د ګرجستان دوی بلتون غوښتونکي سیمې د دغه هیواد یوه برخه ګڼله، اما په وروستي راپور کې د موضوع ته کومه اشاره نه ده سوې. دا د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اوریدل د ناتو په مشرۍ د ایساف یو لوړ رتبه منصبدار اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د طالبانو حمله ډېر شي، خو د انتخاباتو بهیر به ټکنې نه شي کړی. د افغانستان په شمال کې د وسلو شتون خلکو سره د جمهوری ریاست د ټاکنو په مهال د بې امنۍ ویره ډېره کړې. مخدر موادو د افغانستان پر اقتصاد څه اغیز کړی؟ په دې اړه د نړیوال بانک یو مشاور د خپلې څېړنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. د کونړ په شیګل کې نجونې لیسغ وړي.
اوس نور سمپونه نشته چې موږ سبق وایو، په کور کې ناستو چې موږ لیسه جوړه شي چې موږ سبق وایو.
او د هلمند په هزار جفت کې بیا خوانځه شته، خو امکانات یې ډېر کم دي او ګرمي د زده کوونکو ډډې سیزي.
پنکه غواړو موږ ګرمي کېږ په سمپانه کې
پکې راوي، میزونه راوي، چوکۍ راوړي، بمبه جوړه کړي.
او د خبرمنې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام مه هېروئ. د ناتو په مشرۍ د ایساف قواوو یو جرمنی منصبدار وایي د طالبانو لخوا د زور زیاتی بریدونه سکال تر اوسه خپل اوج ته نه دي رسیدلي. هغه اټکل کوي چې طالبان به د روان کال په ترس کې لوی بریدونه وکړي، خو د انتخاباتو بهیر به کوم لوی خنډ سره مخامخ نه کړي. فرح هیواد او د دې موضوع تفصیل.
د ایساب قواو جرمنی منصبدار ډګر جنرال فرانس راین هارد ګولکس د آلمان د خبري اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي دي سره له دې چې د طالبانو د بریدونو او جنگونو د زیاتوالي اټکل کېده سي، خو دوی به په دې بریالي نه سي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو بشپړه مخه ونیسي. دی په دې باور دی چې په افغانستان کې وضعیت سم لوري ته روان دی او وجه یې دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې غښتلې کېږي او تجربې یې زیاتېږي. نوموړي جنرال د ایساف لخوا د یوې سروې نتایجو ته اشاره کوي او وایي چې په دغه سروې کې 13% ملکي افغانانو ویلي دي چې د هیواد د امنیتي وضع په تیرو شپږو میاشتو کې ناوړه سوې ده، خو 15 په سلو کې ویلي دي چې امنیت بهتر سوی دی. دغه جنرال وایي د دغې سروې نتایج د ایساف او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د بریاوو یوه څرګنده نښه کېدای سي. دی په دې نظر دی چې د مخالفینو د بریدونو او له دوی سره د نښتو د زیاتوالي علت دا دی چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو او افغاني ځواکونو شمیر په دې وروستیو کې زیات سوی دی. دی د امنی چې د افغانستان له 398 ولسوالیو څخه په 10 ولسوالیو کې پوځي او امنیتي حضور نسته او دغه سیمې په جزئي توګه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، خو دغه سیمو ته به هم قواوي او عسکر واستول سي. ډګر جنرال ګولکس وایي، زه خوشبینه یم چې په راتلونکو 2-3 کلونو کې به موږ په امنیتي برخه کې اوچت ګامونه پورته کړي وي او دا ځکه چې موږ د دغه سي یو پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي او یا یې برابروو.
په راپور کې مو واوریدل چې سکل د طالبانو د لویو حملو اټکل کیږي، خو بل کیږي چې د انتخاباتو بهیر به ټکنه نشي کړی او د انتخاباتو په مهال د امنیت په اړه اندېښنې شته. په افغانستان کې د مخدر موادو تولید او قاچاق هم امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د بیلابیلو لارو وړاندیزونه کیږي. په دې لړ کې په ملګرو ملتونو کې د مخدر موادو او جنایتونو سره د مبارزې د څانګې مشر انتونیا ماریا کوستا په دې وروستیو کې پیشنهاد وکړ چې د مخدر موادو د تولید د مخنیوي لپاره یوه خلاره دا ده چې دننه په افغانستان کې د انتقال او قاچاق مخه ونیول شي او په دې توګه د اپیمو او نورو یا په نورو ډولونو چې ترې جوړیږي لکه ایروینو ارزښت کم کړی شي، سو بزګر قانوني تخم لکه غنم وکړي. په هر حال اوس د افغانستان پر اقتصاد د مخدر موادو پر اغیز مطلب لرو. ویلیام برید چې په نړیوال بانک کې کمزورو او جګړه ځپلو هیوادونو ته د مشاور په توګه کار کوي او په تیرو څو کلونو کې ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د دې هیواد د اقتصاد او پر هغه د مخدر موادو د اغیز په اړه یې څېړنه کړې. د ازادۍ راډیو له خبریال ابوبکر صدیق سره په مرکې کې دا مسله چې افغانستان د اپیمو د لمنځه وړلو په برخه کې له لوی چیلنج سره مخامخ دی څېړلې ده. د دې مرکې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
ویلیام برد د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د هغوی د واکمنۍ په وروستي کال کې دا امتیاز ورکول کیږي چې د مخدره موادو کښتې په ټول هیواد کې له منځه وړی و، د طالبانو د رژیم له لنګېدو وروسته په دې 8 کلونو کې ولې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د کاروبار ستونزه دومره پراخه شوه؟ وویل، زما په نظر د کوکنارو کښت د هیواد د لرې پرتو سیمو د ډېرې بېوزلۍ او هم د ناامنیو او اداري فساد زیږنده ده. دا حیرانوونکی نه ده چې د طالبانو بندیز دوام ونه کړ، دا ځکه چې په 2000 کال کې د طالبانو بندیز هغه اساسي علتونه چې د اپینو له تولید سره یې مرسته کړې وه له منځه یو نه وړل. په دې خاطر د کوکنارو کښت بیرته یو دم زیات شو. یو بل علت چې غواړم دلته یې بیان کړم دا دی چې طالبانو یوازې پر تولیداتو بندیز لګولی و، نه د اپینو پر سوداګرۍ. نو په یو شکل دغه بندیز یو محدود بندیز و. په افغانستان کې چې د مخدره موادو صنعت یو کمپلیکسي شکل غوره کړی، له بزګرو څخه نیولې د مخدره موادو کاروباریان او لوی مافیا پکې لاس لري، د دغه صنعت د دوام اصلي لاملونه څه دي؟ ښاغلی برټ په دې هکله وویل، دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. که څه هم په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی او د افغانستان په ډېرو لږو برخو کې د اپینو تولید تر ډېره حده محدود شوی، خو بیا هم د تولیداتو اندازه هماغسې لوړه پاتې ده. زما په نظر د کوکنارو د کروندو د څېړنې او هلته د کار له نتایجو څخه زموږ زده کړه دا ده چې د کوکنارو فصل په یو ناامنه محیط کې د حاصل پړاو ته رسیږي. د نشه یي موادو خطر د هغو بزګرانو له لاسه نه دی رامنځته شوی چې کوکنار کری، بلکې دا خطر له زیاتو پیسو په لوړو مقامونو کې له فساد او بې امنیتۍ سره تړلی دی. ښاغلی برټ په دې اړه چې د مخدره موادو د له منځه وړلو ستراتیژي ولې سمه نتیجه نه ده ورکړې او حتی ډېر خلک هغه د وسلوالو طالبانو د جګړو د تمویل یوه ښه منبه بولي وویل، هغه څه چې ډېر د اهمیت وړ دی، آیا د مخدره موادو پر ضد د افغانستان حکومت په ملي ستراتیژۍ کې د یو ثابت بدیل معیشت اړتیا په پام کې نیول شوې؟ بل اساسي موضوع چې ډېر اهمیت لري او کله هغه ته د مانع په سترګه کتل کیږي، هغه د لویو سوداګرو او د لابراتوارونو پر ضد د امنیتي ځواکونو هڅې دي. خاغلی برد په دې اړه چې آیا افغانستان به یو وخت د کوکنارو د تولید او قاچاق له نړیوالې صحنې څخه ووزي وویل، دا ډېره مشکله ده چې د دې کار لپاره یو مشخص وخت تعین شي. باید دا هیر نه کړو چې د اپینو د تولید او د کوکنارو اندازه د هر یو کال په اساس نشي تعینېدلی. باید وګورو چې په راتلونکو درې پنځو کلونو کې څه پیښیږي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په وروستیو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی او د هغو ولایتونو شمېر چې د کوکنارو له کر څخه پاک اعلان شوي زیات شوي دي. خو په پاتې ولایتونو کې چې تر اوسه کوکنار کرل کېږي، هغه تر ټولو ناامنه ولایتونه دي او دا به طبعاً ډېره مشکله وي. او ښایي دا ولایتونه د ننګرهار په نسبت ډېر وخت اړتیا ولري چې له کوکنارو څخه پاک شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان سوداګر او د کمپنیو خاوندان په افغانستان کې د سوداګرۍ له شرایطو سر ټکوي او په دې برخه کې پر حکومت انتقادونه کوي او وایي چې ورته بي پروايي کوي. په دې اړه د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مفصل مطلب لرو. خو اوس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو ستونزو ترازو. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت د ښوونځي زده کوونکي له ګرمې هوا شکایت کوي او وایي د برېښنا لپاره دوی ته باید جنراتورونه ورکړی شي. همداراز خپل کورونو ته د رسولو لپاره دی ورته د ملي بس اسانتیاوې برابرې شي او په عین حال کې د کتاب او قرطاسي له کموالي سره ټکوي. د زده کوونکو دغو ستونزو ته په پام سره د ازادي راډیو خبریال د هلمند د پوهنې چارو له مسؤلینو سره غږېدلې او په دې اړه راپور راکوي.
د ګرمسیر بازار ته په ورڅیر مکلی کې د یو ښکلي ښوونځي په ټولګي کې په لسګونه زده کوونکي په داسې حال کې زده کړه کوي چې لڅټ او غاړې نه پر لپسې د خولو څاڅکې بهیږي. دوی یوازې ښوونکي ته ګوري او د هر ډول غلمغان نه ځان ساتي. د دې زده کوونکو سره چې کله خبرې کوي، لورای سړی پوهیږي چې د زده کړې سره د ځانګړي مینې په خاطر ښوونځي ته راځي. ډیری د دوی کتابونه نه لري او تر ډیره هڅه کوي چې د کوم بل زده کوونکي سره شریک شي او د کتاب توري وویني. د هزار جفت د ښوونځي زده کوونکي نه یوازې د کتاب او کتابچې غوښتنه کوي، بلکې په ډیر امید وایي چې له ګرمۍ نه درس نسي لوستلی. موږ ته دې د پنکو لپاره جنراتور راکړي. تنکی احسان الله وایي د ښوونې او روزنې له رئیس نه غواړي چې کتابونه او کتابچې ورکړي.
اړتیا کتابو کتابچو قلمونو کتابو ته دغه ته اړتیا لرو. بس دې او دا شان ته پنکه غواړو. موږ ګرمۍ کې ژبه سیمفانه کې ستاسې غواړو چې موږ څومره څه غواړتان.
د ګرمسیر په دې ښوونځي کې ټول په خاورو ککړ او په دوړو لړلې زده کوونکي هر ورځ ته زده کړې لپاره راځي. دوی وایي په سیمه کې زیات وخت ښوونځی نه و. د دوی د زده کړې ساته خورا کښته ده چې په راپورته کولو کې د ښوونې او روزنې د لوړپوړو چارواکو مرسته غواړي. په هزار جفت کې د دریم ټولګي ټول زده کوونکي په یو آواز د دولت نه د وړیا کورسونو غوښتنه کوي. وایي د دې کورسونو په واسطه به وتوانېږي چې په راتلونکي درې میاشتې رخصتۍ کې خپل د زده کړې ساته پیاوړې کړي.
دروستي به دا وایم چې کورس راته جوړ شي. یاره سهار یاده ماپښین د خوښ مرده ته درس پښکی وایو او زه ورځو شه په خوشحالي روان یو روان دي ته درس وایو. زه کو بیا تر زه پورې ځان ورسم. دا درې میاشتې موږ په درس وای به کار ونه ګرځو. او درس موږ ویلې دي دا درې میاشتې به شي موږ راځو لکه اول ورځ چی بیرته مو یریږه هغه درس. زه دا غوښنه کوم چې موږ ته پکې راوي میزون راوي چوکۍ راوي بمبا جوړه کړي.
د هلمند ښوونې او روزنې رئیس شراغا ساپۍ په یاد سوي ښوونځي کې د کتاب او کتابچې کمبود مني وایي په دې اړه چټک کار کوي چې زده کوونکو ته کتاب او کتابچه ورسوي. هغه د ازاره جلد زده کوونکو ته د رخصتۍ پر مهال د وړیا کورسونو د پرانیستلو ژمنه هم ورکړه.
چوک
د دې زده کوونکو نه اکثریت له لرې سیمو نه ښوونځي ته راځي. له همدې امله ډېری د دوی وایي چې دولت یې ورته ملي بس ورکړي چې په لاره کې د زیاتو ستونزو نه را خلاص شي. د ګرمسیر ولسوالۍ د ښوونې او روزنې مدیر وایي د زده کوونکو غوښتنې یې په ځای دي، که چیرې امکان ولري مرکزي دولت یې ورته د ملي بس بندوبست وکړي. د ګرمسیر د هزارجف د سیمې دغه ښوونځی وروسته تر هغه بیرته د زده کوونکو پر مخ ور خلاص شو چې د ولسوالۍ په مرکز کې دولتي حاکمیت له سره ټینګ شو. په یاده سوي ښوونځي کې تر ډېره وخت زده کوونکو تر خیمې لاندې زده کړه کوله، خو خیمې یې وروسته تر هغه په ودانۍ بدلې سوې چې د ولایتي بیا رغونې د ټیم له لورې ورته همدا ښوونځی ورغول شو. د ګرمسیر د ښوونې او روزنې مدیر وایي اوس مهال په دې ښوونځي کې 850 تنه نارینه زده کوونکي زده کړه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند په د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت د ښوونځي زده کوونکي وایي چې لازم امکانات نه لري او ګرمي ځوروي، خو په کونړ کې بیا ډېرې نجونې د ځانګړې لیسې د نه لرلو له امله له تعلیمه لرې پاتې دي او په کورونو کې ناستې دي. د کونړ د شیګل ولسوالۍ ښځینه زده کوونکي په خپله سیمه کې د نجونو لپاره ځانګړې لیسه غواړي. د شیګل ولسوالۍ ته د ازادۍ راډیو خبریال ورغلی، له زده کوونکو او د پوهنې چارو له مقاماتو سره یې خبرې کړې او پر بنسټ یې راپور برابر کړی.
د کونړ ولایت په شیګر ولسوالۍ کې د لومړنۍ او منځنۍ ښوونځیو څخه فارغې شوې نجونې د لیسې له نشتوالي شکایت کوي. د پوهنې له مسؤلینو غواړي چې باید دوی ته په خپله سیمه کې لیسه جوړه کړي.
زما نوم عبیده ده، کونړ ولایت شیګر ولسوالۍ شنګوړک د کلي اوسیدونکی. موږ د نهم سیم په پورې سبق وو، هغه اوس نهم سیم چې دی هغه خلاص شو، نور ته نور دغه نشته. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې زموږ د پاره هلته لیسه نور جوړه کړي. تقریبا دېرش کسه درې دېرش کسه داسې وي، خو اوس یو تن هم نشي تللی، هو کور کې ناستې نشي تللی. او ټوله دا غوښتنه ده چې خپلې زده کړې پوره کړي، خو نشي کولی چې بل ځای له لاړ شي. چلتا زمنګ د پاره یسا جوړ شین دا بدر ټول نه خبره هله لرو چې خپل زده کړ سر ته ورسو. زمنګ د پاره خزینه معلومان راشي.
مانم زینب ده، نه هم سم نه پاره راشي، اوس نور سم پونه نشته چې موږ سبق وایو. په کور کې ناسستو چې موږ له لیسا جوړ شي چې موږ سبق وایو، هغه ټول اوس کورونو کې ناسي نش کولای چې بل ځای لاشي سبق. ټول خلک غریبانان دي، نشي کولای چې لاشي الته سبق وایي.
زمانو شریف ده، نه هم ټولګي څخه پاره راشي، موږ چې موږ لیسا جوړ شي چې سبق.
کوړک د منځنی خونځي سرخون کې عبدالحبیب پښتون وای افغان دولت او نړیواله ټولنه همیشه د خزو د حقوقو او هغوی ته د تعلیم د زمینی برابرولو شعارونه ورکوي، خو د دوی په سیمه کې تر اوسه په عملی توګه هیڅ نه دی کړی.
تقریبا 400 شاګردان موږ فعلا مکتب کې حاضر لرو چې هغوی د تعلیم او تدریس دلاندې دي. نو په دې باندې زه ډیر افسوس کوم، ولی چې د هلکانو تقریبا 15 پګلې سیمه د شګل پولیس والی کې لرو، او حال دا چې د جنکو د فارې ولی سمنګ نه لرو، او دلته ناری هم ولی کیږي. دلته خزو ته مساوي حقوق ورکول کیږي، نه برابرې دلو په وجه باندې به کېدای شي فرض کړه زموږ د نور شاګردانو مایوس او خپه شي او خپل تعلیم ته بیخي بیا دوام ورنکي.
د شینکوړه قومي مشر سعید الله وای که چیرته دولت ته مرستندوی ټولنې خونځي ته د ودانۍ جوړولو لپاره د ځمکې د نشتوالي خبره کوي، نو دوی چمتو دي چې د پوهنې ریاست ته ځمکه په واک کې ورکړي.
زموږ د نهم سیم کزینه فارغان لرو، او تر اوسه پورې د لسم سیم کوم امکانات نه لري. خلک غریب دي، نشي کولی. زموږ د معرف د چارواکو نه دا هیله ده، دا خواهش دی چې موږ ته دغلته یا صنف راکړي د پاتېمې د لیسې، او یا موږ ته لیسه جوړه کړي. زه د خپل کلي په نمایندګۍ باندې زه دوی ته د لیسې لپاره ځای ورکولی شم، خاطرې په څنګ کې بل تعمیر جوړ کړي، موږ دې ته اماده او تیار.
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادې راډیو ته وویل چې په دغې ولایت کې د نجونو او هلکانو ټول 386 ښوونځي فعال دي، چې د نږدې 500,000 نجونو په ګډون پکې 150,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. هغه ویل هڅه کوي چې په نږدې وخت کې یو شمېر نوي لومړني ښوونځي پرانیزي.
شته داسې ژمنه کومه چې تقریبا د یوې هفتې نه وروسته تقریبا د 500 نه زیاتې ابتدایي ایجاد کوم نوي، 100 نه زیاتې به متوسطې ایجاد شي، یعنی ابتدایي به متوسطو ته ارتقا وکړي، او د 100 نه زیاتې متوسطې به لیسو ته ارتقا وکړي. دا به لوی دستاور دي او د خلکو مشکلات به په دې لاره کې شي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی او سرحدي ولایت دی، چې تر دې دمه د نجونو او هلکانو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي، او کوم جدي ګواښ سره نه دي مخامخ شوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې هر ورځ ډېره خبرې دي شي. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼه اوس تاسو تر بل هر وخته د افغانستان او نړۍ له ورستي حاله ډیر زر خبروي. که غواړئ چې د ازادي راډیو راپورونه او واورئ او وګورئ او متنونه یې ولولئ، نو د ازادي راډیو وی پاڼه مه هیروئ، www.azadiradio.org. په روانه خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه به پاتې راپورونه ترشو. په داسې حال کې چې ډیر سوداګر او د کمپنیو خاوندان په افغانستان کې د سوداګرۍ له شرایطو سر ټکوي او په دې برخه کې پر حکومت د بې پروايۍ له امله انتقادونه کوي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له موجوده ستونزو سره سره د افغانستان کورنۍ مارکیټ د پانګونې د جذب ښه امکانات لري. د مصطفی کاظم په نامه یو افغان سوداګر چې کوچنیو کمپنیو او شرکتونو ته یې د پور ورکولو په نیت یو مالی شرکت تاسیس کړی او له 2 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، وایي موږ باید هڅه وکړو چې په هیواد کې دننه تولیدات زیات کړو، سو پر وارداتو مو اتکار کم شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې په افغانستان کې د پانګونې د امکاناتو او موجودو ستونزو په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې مهمه برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی پراختیا د لومړني فن یا صندوق رئیس وایي که څه هم افغانستان بې وزله دی او جګړو ځپلی، له نړیوال اقتصادي بحران څخه په انزوا کې دی او تر ډېره حده په وارداتو پورې تړلی دی، خو که پانګوال په دې هېواد کې لږ خطر په ځان ومني، له خپلې سرمایې څخه ښه ګټه پورته کولی شي. د افغان مالی وده شرکت رئیس مصطفی کاظم چې شرکت 25 میلیونه ډالر سرمایه لري وایي ډېرې کمپنۍ او شرکتونه غواړي چې کورنی مارکیټ ته چې د ولې په حال کې دی د خپل تولیداتو په عرضه کولو کې زیاتوالی راولي، خو د پور یا د کریډیټ د منابعو د کموالي له کبله دوی مجبور دي چې هره دروازه وټکوي او همدا علت چې د هغه په وینا ډېر خلک موږ ته مراجعه کوي. ښاغلی کاظم وویل افغانستان تر اوسه له هغه څنه چې په نورو هېوادونو کې پیښیږي ډېر متاثره نه دی او زیاته کړه دغه انزوایي حالت د کلونو جګړو او ناکراریو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نړیوال بانک افغانستان یو د نړۍ تر ټولو بې وزله او د سوداګرۍ لپلوه ستونزمن هېواد بللی دی. کاظم وایي په افغانستان کې تر اوسه د پانګونې لپاره ټول قوانین نه دي جوړ شوي، ترانسپورټي سیستم نشته، امنیت خراب دی او دې شرایطو ته په پام سره پانګوالو ته قناعت ورکول هم ستونزمن کار دی. خو ډېر داسې سوداګر شته چې په دې هېواد کې له خپلې لګولې پانګې څخه ښه ګټه پورته کړې ده. نوموړي وویل چې که دولت د پانګونې لپاره ښه شرایط برابر کړي، ډېر سوداګر غواړي چې په دې هېواد کې تجارتي فعالیتونه پیل کړي. خغلی کاظم له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
تاجر ما شما ما قسم کې دي دین لمی کانتال زیات چیز نه میخواین، امنیت میخواین.
تر هغه ځای چې په دا 2 کالو کې مالی دي، لازم مخ سوداګر زیات څه نه غواړي، دوی امنیت غواړي او یو قانون غواړي چې دوی ته د کار کولو ښه زمینه برابر کړي. زموږ حکومت باید د سوداګرۍ او تجارت شرایط سخت نه کړي. اوس موږ ګورو اداري فساد ډیر زیات دی، له هغه ادارې نه رانیول چې خپل شرکت سره سپوي تر ګمرکه او وزارت پورې ټول پیسې غواړي او ستونزې زیاتوي. نوموړي وایي ډیر مطمئن ساحه شته چې د پانګونې ښه ظرفیت لري، لکه د قانونو، سرو زرو، مرمر ډبرو، ټلیفون او کرنې د محصولاتو د پروسس په برخو کې. ښاغلی کاظم وویل شرکت چې په 2008 کال کې په فعالیت پیل کړی، تر اوسه په مختلفو سکتورونو کې سوداګرو ته 3,650,000 ډالر په پور ورکړی دی. دی وایي روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې خلکو ته زموږ د پورونو اندازه په ټول 2008 کال کې زموږ له ورکړو پورونو څخه اوړي. خغلی کاظم وویل افغانستان خپل د اړتیا وړ په سلو کې نږدې نوي مواد له خارجه واردوي چې دا د دې ښکارندوی دی چې د دې هېواد کورنۍ صنعتي سکتور د سرمایې ډېر ظرفیتونه لري. دی زیاتوي موږ ډېره هڅه کوو چې دې حالت تغییر ورکړو او د بهرنیو وارداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته وده ورکړو. کاظم وایي سوداګرو او کمپنیو ته په پورونو ورکولو سره دوی د دې توان پیدا کوي چې له دغه پور څخه د خپلو تولیداتو د کیفیت د ښه کېدو لپاره کار واخلي او هم کورنیو مارکیټونو ته د ارزانه تولیداتو د وړاندې کولو تر څنګ وکولی شي نورو هیوادونو لکه ترکیه، متحده عربي اماراتو او چین ته هم خپل تولیدات صادر کړي. هغه زیاته کړه زموږ د هڅو یو هدف هغه کمپنۍ دي چې په بازار کې پانګونه کړې او فعالیت لري. غواړو له دغو کمپنیو سره مرسته وکړو چې د تولیداتو د پروسس میتود ښه کړي. د دوی د تولیداتو لپاره کافي ان کورنۍ تقاضا او د جذب شرایط موجود دي او ډېرې دې ته اړتیا نه لري چې نور مارکیټونو ته لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغو پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
تاسو سګرټ څکوئ؟ د نسوارو عادت لرئ؟ که داسې دی نو په دې پوهیږئ چې ستاسو پر روغتیا څه اثر کوي. راتلونکي یک شنبه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو د روغتیا پروګرام لدونی مو تر درې نیمو بجو تاسو ته په دې اړه معلومات وړاندې کوي. ډاکټر په سټډیو کې به وي او تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ او په مستقیمه توګه له ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. که غواړئ چې د ازادي رادیو پروګرامونه په انټرنیټ کې واورئ نو او هته متنونه ولولئ او تر هر چا د مخه خبر شئ نو د ازادي رادیو وی پاڼه په یاد لرئ www.azadiradio.org. په روانه خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو. ګوندې تاسو کوم عزیز مندل شوی وي یا هم تاسو د کمبل شاه د عزیز د مندلو زیری ورکي، په هر حال دغه پروګرام د خبرونې په ورستیو کې اوري. خو سات ته ګورم، اته نیمه بجې دی فرح واس سټډیو ته راغلی ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت لا ټینګول لپاره د ملي اردو په چوکاټ کې یو نوې فرقه جوړه کړې ده. د پکتیا ولایت د امنیو ولسوال د خپلو درې زامنو سره په یوې بمې چاودنه کې ووژل شو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دا له وخت څخه د مخ خبره ده چې څوک وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي به ګټورې وي او کنه. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په واشنگتن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ویني.
د ایران د جمهوری ریاست لپاره کاندید میر حسین موسوی د سه شنبه په ورځ ویل تنگ نظری پر ایران مضر اثرات چوي. د خاغلی موسوی د خبره په حقیقت کې پر جمهور رئیس محمود احمدی نژاد حمله ګڼل شوې ده. د اسناد دولتي خبری آژانس راپور لمخې خاغلی موسوی د خبرې د سه شنبه په ورځ د تبریز په پوهنتون کې د وینا په ترڅ کې وکړي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په دې اړه راپور لیکلی چې مهم ټکی فراه واد وړاندې کوي.
د ایران په خوانی صدر اعظم میر حسین موسوی ویل ځینې تنگ نظر کسان د نوې نسل د ایدیاو او نظریو په وړاندې خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه په یقین سره دا ډول تنگ نظری زموږ د اهدافو او نظریو پر خلاف ده. داسې انګیرل کېږي چې د ښاغلي موسوی دا څرګندونې د ایران د جمهور رئیس پالیسیو ته اشاره ده، پرته له دې چې د احمد نژاد نوم یاد کړي. ښاغلي موسوی زیاته کړه موږ د ازادۍ او پرمختیا لپاره انقلاب وکړ، نه د دې لپاره چې د افراطي افکارو او نظریو سره مخامخ شو. ښاغلي موسوی د جون د میاشتې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د احمد نژاد په وړاندې لوی چلنج ګڼل کېږي. نوموړي د تبریز پوهنتون محصلینو ته په وینا کې وویل د نورو کسانو د نظریو نه زغمل ایران ته زیان رسوي. د ایران د انګلیسي ژبې پرس تلویزیون د راپور له مخې په وروستۍ نظر پوښتنې کې احمد نژاد د انتخاباتو په سیالیو کې تر نورو کاندیدانو مخکې و، خو تر ټولو وروستۍ سروې ښیي چې اوس ښاغلی موسوی د انتخاباتو په سیالیو کې د احمد نژاد سره اوژه پر اوژه روان دی. که څه هم چې د ایران نظر پوښتنې ډېر د اعتبار وړ نه بلل کېږي، خو وروستۍ سروې ښیي چې د میر حسین موسوی سره د ایران د خلکو خواخوږي او ملاتړ ډېر سوی دی. میر حسین موسوی په خټه ازری ترک دی او انتظار کېږي چې دی به د ایران د اویا میلیونو نفوس څخه د شلو میلیونو ازریانو ملاتړ ولري. د راپورونو پر اساس د ښاغلي موسوی د وینا د اورېدو او له ده څخه د ملاتړ لپاره په تبریز کې له دیرشو زرو څخه زیات کسان راټول سوي وو. اووه شپېته کلن موسوی څو ځلې ویلي دي چې د احمد نژاد په څیر داسې وعدې نه کوي چې وروسته یې د جمهور رئیس په توګه نسي عملي کولی. د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی د خپلې وینا په ترڅ کې د احمد نژاد ادارې ته اشاره وکړه چې ډېر تمرکز یې پر امنیت دی. هغه وویل د ایران د خلکو لپاره د حکومت امنیت نه بلکې د خلکو ټولنیز امنیت ډېر ارزښت لري. له میر حسین موسوی سره د پخواني جمهور رئیس محمد خاتمی او د ایران اکثریت معتدلو او اصلاح غوښتونکو ملاتړ موجود دی. داسې ښکاري چې ښاغلی موسوی به د نږدې اړیکو سره چې د کارګرانو د اتحادیې سره یې لري د ټولنې د منځنۍ طبقې او د هغو کسانو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې د ټولنې په کښته قشر پورې تړلي دي. ځکه وروسته له هغه چې احمد نژاد جمهور رئیس او د اقتصادي اصلاحاتو په راوړلو کې ناکامه سو، نو د ټولنې دغو قشرونو د احمد نژاد له ملاتړ کولو څخه لاس واخیست.
د مخ تر دې چې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام واوري، راځي جنقا الکوزي ته غوښ شو چې د دوال ویدیزو خبرونه پانی اړولې دي او د افغانستان او سیمې په اړه د مقالو لنډیز راوړي.
د امریکا د بروکنز انسټیټیوټ خبرونه پر وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د تجربو مقایسه تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په ورخه کې راغلي د دې دوو یرغلونو ترمنځ یوه ګډه نقطه دا ده چې د 1918 لسیزې په کلونو کې یعنې په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل په مهال د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی اے کارکوونکي د افغانستان د پولې اخوا په پا پاکستان کې ځای په ځای شوي ول او له افغانانو سره یې د شورویانو ضد قیام کې مرسته کوله. خو دا مهال طالبان په دې سیمو کې مرکزونه لري او په افغانستان کې په امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې کوي. خبرونه لیکي په دې دوو یرغلونو کې د بلې ګډې نقطې مندل ممکن ګران وي او دا ځکه شورویان هغه مهال په افغانستان کې د کمونیستي نظام د ساتنې لپاره چې له ماتې سره مخامخ و د هیواد راغلي وو. خو امریکایان دا مهال په افغانستان کې د هغه رژیم د قوت او غښتلتیا په مقصد ډیره دي چې په خپله د افغانستان خلکو انتخاب کړی او د اکثریت خلکو د امید سترګې ورته اوښتې دي. بله دا مسله ده چې د شورویانو په ضد ټولو افغانانو ملي قیام کړی و په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو په ضد یو کوچنی اقلیت چې په خلکو کې محبوبیت هم نه لري جنګیږي. د خبرونې په باور درېیمه مسله دا ده چې شورویانو زیار ایسته افغانستان د خپلو جمهوریتونو په ډله کې شامل کړي خو امریکایان د افغانانو د نظام له ډول او د دوی له دین سره کار نه لري او د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې په میلیونونو ډالر لګولي دي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه لیکي په یادو شوو مسلو برسیره پخوانی شوروي اتحاد چې کله په افغانستان یرغل کړی و نو نړیوالې ټولنې وغانده. خو برعکس امریکا او متحدینی د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او غوښتنې افغانستان ته تللي او د هغه ګواښ ته له منځه وړلو په ضد مبارزه کوي چې سیمه او نړۍ ورسره مخامخ ده. نېشنل ریویو خبرونه هم د افغانستان په اړه یوه مقاله لیکلې چې سرلیک لري د افغانستان په ملي پوځ ولې باور ونه کړو. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره دوی لارې موجودې دي. یو دا چې د وسلوالو په ضد زیاتې بهرنۍ مالی او بشري منابع په کار واچول شي او په پوځي ډګر کې زیات شمیر سیمه ییزې ملیشي په وسلو سنبال شي تر څو له یوې سیمې څخه د وسلوالو د ایستلو په صورت کې د دې اړتیا نه وي چې کافي عسکر د هلته ځای په ځای شي. همدا سیمه ییزې ملیشي به د وسلوالو د بیرته ستنېدو مخه نیسي. بله لار دا ده چې د افغانستان ملي پوځ باید تقویه شي او د افغانستان د حکومت د ملا د تیر په توګه په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. د خبرونې په باور دا چې د افغانستان په جګړې کې یوازې د وسلوالو او افراطیانو په وژلو بریا نه حاصلېږي نو له دې امله باید داسې لارې چارې ولټول شي چې وسلوال په خلکو کې تجدید شي. خبرونه لیکي طبي خبره ده چې وسلوال او افراطیان د استوګنې ځایونه د پیسو او وسلو د ترلاسه کولو مرکزونه او منابع لري باید چې جدي پام ورته وشي او هغوی له دې منابعو څخه محروم کړی شي. او کله چې وسلوال له دغو منابعو څخه محروم شي نو د افغانستان بحران او ستونزه په خپله حل کیږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو د دې بیا هم د یو بل پروګرام سره په کومو کې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي د تاسې په خدمت کې دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. محترم دوستانو تاسو چې خپل ورکوښوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفونونه وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل پیغامونه مونږ ته پریږدي. همدارس لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 15. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په حق له معلومات لري کوم چې لخبلې کورونی څخه ورک شوی دی.
دغه د زاخون زاده نیک هلې احترامات آزادۍ ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. نو دلته اسمت الله د نمیز د هلمند ولایت دی د نوزاد اوسېدونکي دی د امیان د کلي دی او د اکا نوم یې چې ډېر شهرت لري د اسرائیل نمیز. نو دوی د خپل کور څلور کاله کېږي چې راغلی دی او هغه خپل قربان د حال احوال نه لري. موږ د ټلیفون شماره ده 03 02 دره نه دبل سلور دره شپش دنزه دازمز تلیفون لمبر ده منه نه تشکر
تاسی محترم و آوریدون کو پیغام وارد ده اسمت لاجان پاک لکتوک معلومات غواری نو لطفاً ده ده آوریدون کی تا تلیفون مکری
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ
ګران اوریدونکو تاسی آزادی رادیو اورئ په آزادی رادیو کې دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګیست اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کوم کې چې تاسی خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسی کوم دوست یا عزیز وي راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، زه امیر حمزه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ د سګزي د کرایې اوسېدونکی یم. زما اخشي د باران په نامه دی چې پلار نوم یې محمد نادر اکا دی. که چېرې تاسو ته په دې هکله معلومات وي نو موږ ته معلومات راکړي او دغه زموږ د تلیفون شماره ورکړي
هلو، سلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت زمانی که چې د ادمامت په نامه د اتک علی کریزی چې د کور څخه نادره کسوی د که چا ته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مکر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د تلیفون په دې شمېرو اړیکه ټینګه کړي 0919 شل 1 شپږ 44. دوهمه شمېره مو د 0919 شل 2 44.
السلام علیکم، زه عبدالرزاق د سیدال فکیر زوی د اسماعیل فکیر لمسی د کندوز ولایت د اشتیارچی ولسوالۍ د رئیس عبدالله د کیت خبرې کوم. زما یو ورور چې عبدالخالق نومېږي تقریبا د 18 کال و چې دی د کور څخه نادرکه دی. تر دا اوسه پورې هیڅ درک موږ ته نشته. که چیرې دغه زما خبرې دی خپله اوري او یا یې د زموږ سره دی په دغه شمېرو کولای شي چې دوی تماس ونیسي. خپله د ماما د ټلیفون شمېره ده د احمد جان 0 9 3 9 5 8.
السلام علیکم، زه جنت ګل د اریپور شپاړسم کې نه خبرې کوم. زمونږ د یو کاکا زوی د حضرت میر په نامه چې د ملک عزیز جان زوی ده د شمالي اوسېدونکی ده 8 کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. که چاته د حضرت میر په باره کې معلومات لای حضرت میر خپله اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ وکړي 0092 321 2 12 شماره بیا تکراروم
0092 321 2 12 سلام. موږ دوه کچان ورکړي. یو عبدالمتین د عبدالرزاق زوی د زابل د ولایت تغر د ولسوالۍ د اټخیلو د کلي او دویم چې دی ذاکر محمد ولدی اختر محمد ختمې زو د کلي ولایت زابل ولسوالۍ تغر.
کچیری دغه आवाज خپل اوریز موږ سره دې تماس ونه سی او یا کې بل څوک اوریز موږ سره دې تماس ونه سی 0 3 3 8 0 5 5 5 په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. د خدای په امان.
زه سرور افغان د پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور راکړه نوم یې محمد صدیق ده. د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. په کوم ترکه ده عمر 2 کاله ده. دا اتکه لکی سلکور زنا پتا ده کراچۍ د تللی وو. اسال اوایم لسه مستد په دې نمبر ټلیفون وکي 03-02-03-1-15-15-15-1 ټلیفون نمبر یې بیا واوري 03-02-03-1-15-15-15-1
الو السلام علیکم زه نرګول د کراچي د شهر ته خبرې کوم زما یو د اکا زوی دی عبدالباری نیزه د کندهار د ولایت تمارو ته ولسوالۍ د ابتو د کړی دی نن تمه ده چې نادره کسه وی دی که چیرې د اواز دی خپله اوري یا یې بل څوک اوري پر دا شي مهاراجې ټلیفون نه وکړي 03-01-15-15-15 ډېره مننه
د ازاده رادیو مسئله تا سلام وړاندې کوم. فصله سلامه. زه محمد زهر د پکتیا ولایت د ازاده ولسوالۍ د لر لیوانۍ کلي اوسېدونکی یم. د ما زوی چې نجیب الله نومېږي 8 کلن دی. لس کاله کېږي چې د عربي اماراتو په نوم بېدرکه شوی دی. نو که چاته یې پته وي یا په خپله یې اوري نو په دې پته دې په دا نمبر تلیفون وکړي 0-00 وطاویا شپگ نوی یو سال ویخ 0-00 وطاویا شپگ نوی یو سال ویخ
ازادی رادیو تا زمانگا دی آوا پا چپو که دیر دی زرلمین سلامونا دی گلزمان ولد گلپاچا دا شپگ کالا کیجی چل ایران نا دی چوه دا گل زمان ولد گل پاچا ټلیفون نمبر د پلغمان کې 003-00-01-15-8-8 دا د اختر محمد نمبر د لغمان کې.
هلو السلام علیکم زه محمد نبی خیر خواهد بلارم و بسیاری که خبر کنم کوری و نصابی دا محمد نامه
محمد طاهر د بلوچستان خبره کوم زموږ یو عزیز میثاق نومېږي د مونږ په ذکران صاحب زوی دی که چاته معلوماتي په دا شمېرو دي نمبر مشتل وایي 0-00-02-03.
الو السلام علیکم زه له غزنی د ولایت خوږیانو د ولسوالۍ د روبال کلي اوسېدونکی یم. زما نوم محمد الله دی. زما یو ورور په نامه دی بسم الله الله اته کاله کېږي چې نادرکه سوی دی که هر چا ته معلوم وي او په دغه شمېرو دي له موږ سره تماس ونیسي 0-00-02-02-2-2-2-2 اته دا د خپل ټلیفون نمبر مو دی 0-00-02-15-15-2-3-3.
الو السلام علیکم له کندهار د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکي زما دوه اوسي دي چې د یو نوم عبدالله دی د بل نوم مجید دی د پلار نوم یې ادم خان دی د میدان اوسېدونکي دی په قوم خرو کې دی د یو تره نوم یې غریب دی د تره د زوی نوم یې نجیب دی دوی فامیل هر یو چې زما دا غوري په دې شمېره دی زما سره تماس ونیسي 0-00-09-45-01-01 دا به رږي ډېره مهرباني وي. وسلام
زموږ لخوا سلامونه قبول کړي. زما یو زوی دی په نامه د محمد عیف نومېږي دا دوه درې میاشتې د مخه ده د شبرغانه سره ټلیفون کړی چې زه محمد عیف نومې د محمد رسول زوی یم اوس د دغه نمبر مو سره نشته نو دغه پیغام باید چې ده ته ورسوي او اصلي دی د کندهار د ولایت دی د پنجوی د ولسوالۍ دی اوس د د کوټ څخه خبرې کوم. زما د ټلیفون نمبر به زه درته ووایم. دغه زما د ټلیفون نمبر دی دغه دی 0-00-03-45-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
بغلان ولایت ما یو روچ پنځه میاشتې کې د کور څخه بیداره کړې که دغه اعلان مې دا نیولان یا دی خپل اوري په دغو لمبر دې مونږ ته زنګ وي اووه نه اووه تا اووه صفر نه اووه سوه اووه نوي
2900. سلام علیکم. زمولی سردار محمد د زابل ولایت مرکز قلات نه خبره کوم. موږ یو قریب رکتنه قبلان میږي د امبلاس دی د زابل ولایت مرکز قلات ته شاد شاور کړی اوسېدونکی ده. خدای په خپله زما غږ اوري یا بل څه د بحقه معلومات لري مشر په دې نمبر تلیفون وکړي 0 3 4 3 4. السلام.
دا خیریت د ګلنامه زی د بسما دی وکار زی په نامه د امرجین کور څخه دا شپږ وبجې کېږي د یاران پر لور وتلی ده. په دغه ټلیفون شماره زنګ ووي 0 3 4 1 1 5 4.
زه احمد جان یم. زما یو تره په نام بختنی په کار یو زر زه سواته 50 کې په کابل کې متعلم وو. هم په دغه کال بختنی له کابل څخه ورک او لادرک شو. بیا ډېره واده پسو چې نام یې مجرګل دی په شوروي اتحاد کې د بلګراد په ښار د لینګراد په ښار کې. نو له هغه وخته تر نن پورې 13 کاله کېږي چې موږ ته یې هېڅ احوال نشته. نو بناءً کردی خپله بختنی دغه ایالت اخلي او یا بل ملګری د دغه ایالت دغه ایالت اخلي. نو د مسلمانۍ له مخې دې مخته په لاندې شماره ټلیفون وکړي 0 3 0 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سلامت نه ازادی رسول تو کار کنم که سلام و امروز میو آخرش داد استار نمیش این ذکاره کی بیش از وقت دزابل ولایت تنو بهار دول سوالی بیش از تری دکتری داد جیلانی زوی دزابین یکش نفلو دال مرده که هر چه ات معلومات یاری پخفل از نظر آوری میشه دیکدیش میره تلفن ناوکی سیپال دریس او دریش پوش پنزو سیاسی شپار یا پردیش میره سیپال دریس او شپار ات دیش شپار سال دوایی سیپار شپار نمبر یواری بیا سیپال دریس او دریش پوش پنزو سیاسی شپار مسلم
سلام علیکم نړی مسلمانان زما سلام ورشي پس سلام زما د څنګه کال کې زما یو راغلو چې زګو شانسید د سامر د پاکستان له لاینې خبرې کوم محمد نور ډریور د سلطان احمد ډریور زوی دا څنګه کال نه کال کې چې ورته نه راکړه د مر او د ځوان درا کې مشته نه مایې نو که چیرې یاران انډیوالان د دې یادې په خپل د ځغ اوري په کاغذ درواخی کلم پلاس کې زه د اشمره د 15 کوم چې په دغه 15 باندې د سماس ونیسم سپر درې جوا دوا اته درې نه سپر درې دوا نه بل بیا شماره کوم تکراروم سپر درې دوا دوا اته درې نه سپر درې دوا نه
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
هلو سلام علیکم سید عین د بارغیس ولایت غونمای شو لسالی د نغرخانی د کلی وسیدم کم زه خپل سلامونه د ازادي د رادیو څخه مو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو انډیوال چې په نامه د انور دی او د جمعه زوی دی چې د یو ورونو مې سرور دی او د هرات په ولایت کې زما څنګه درک شوی دی کدی یای بل دد دو شکر زما زغاور په دغه شماره تلیفون ما ته زنګ وي سپر نس ولس اته سو فنزه وسو اتاتیا سپر تکرار سپر نس ولس اتیا و فنزو ساتاتیا سپر.
الو السلام علیکم زدا زادر جو ټول کارکونکو او ردونکو ته سلام نو انزا عبد خالق د بادغس لور ته غورماش ول سوالې د بیزنوی د کری او سیدونکو ما یو د اکاز وی دی په نامه د امردین د سرور ورځی چې نه درکسته وی دی د ورونو نومانی دی اریو ماهیدین او نوردین د پلار نوم یې دی بیدالله کاکا د ایران په مقصد راوتلی وو کور ته سړی چې معلومات لري په دغه شماره ټلیفون دی په ایران کښې ما ته زنګ وي 0937 4111524 ټلیفون شماره وایم 0 3 4 1 1 4 1 1 5 2 4 هر کوم.
الو امیر صاحب محترم از مانی کی او سلامونه و منزه عبدالله عبد اللہ بادرسته ولایت د غرماش ته ولسوالی ملت نوزما یو رک سوی عزیز چونی مولا جنبل میزه ورور دی د بادرسته ولایت د غرماش ولسوالی سخت خاتون د قریه دی نو کوله چې په افغانستان کې په دغه لمبر تماس ونیسي وایا چې زڅلیش درشپته 203 اتیا بیا هم تکراروم وایا چې زڅلیش درشپته 203 زه خپل عبدالله عبد په ایران کښې یم دغه لمبر مو د حجي عطا محمد دی شاکه یم په انتظار دی ورته خدای دې ژر تر ژره هر چېرته چې په دغه لمبر زنګ وو.
زه نارګل د سند اوسېدونکی یم. زما یو زیور محبوب نومېږي پنځه ورځې کېږي چې ناسره کړ شوی دی. محبوب د سیمکل زوی د زابل د ولایت تغر د ولسوالۍ دی د ختمې زو د کلي که په که هر څوک یا زما اواز دی خپله اوري پر دا شماره دې ټلیفون وکړي چې یا بل څوک اوري پر دا شماره دې ټلیفون وکړي 0338 0 3 4 دا بله شماره 0 3 4 0 0 1
زما یو دته د کاکا زوی ده چې د علي ګل په نامه باندې نومېږي او شپږ کاله کېږي چې مخ په ایران باندې تللی دی او که چاته د علي ګل په باره کښې څه معلومات وي مونږ ته د ته باندې زنګ ووهي 202 9 3 5 9 0 وسلام.
محترمو دوستانو د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل غږونه پرېږدئ مونږ ته لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. زه له تاسو سره خدای پاماني کوم تاسې په لوی خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
چلونه ګرځوم
ملا
ګرځم.